د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم، تاسو د ازادي رادیو خبرونه هاوري. نن دوشنبه ده، د چنګاښ سرطان شپږ وشتمه د جولای میاشتې 18مه. په دې خبرونه کې دوه 19 پروګرامونه خبريږي، د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت. ځینې راپورونه هم خبرو اوري چې د ملګرو ملتونو یوې ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د زیانونو په اړه خبرداری ورکړی دی. په پیل کې خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د استازولۍ شارج دا پیره رافایلا یودی چې وایي د افغانستان په یوه نندرتون کې له هغو 25 سوداګرو ښځو سره له لیدو ډېره خوشحاله سوې چې اروپایي ټولنه او نورې ادارې یې لاسنیوی کوي. په ټویټر کې په څو تصویرو کې ښکاري چې د دغو سوداګرو میرمنو د شرکتونو تولیدات نندارې ته ایښوول سوي دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د بختر اژانس د خبر له مخې دغه نندرتون پرون کابل کې پرانستل سوی چې شاوخوا 200 کورني او بهرني شرکتونه پکې برخه لري. طالبانو په افغانستان کې ښځې په غیر دولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې له کار کولو منع کړي او په دې وروستیو کې پر ښځینه سینګارخونو هم بندیز لګولی دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وایي ځوانان باید په هر هغه برخه کې چې مسؤلیت ورلغاړي سوی د هغه مسلک پوهه ترلاسه کړي. ښاغلی متقی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې کړې دي.
خپل مسلک په اړه ځان ته انتخاب کې ولو کې په بسته کال مطالعه کې خو مطالعه دي کې باید د خوند وګوري. ډیره لویه خبره ده چې مسؤلیت سره تور لغاړي شرع عندي غ مسلک علم په تا باندې لازم ده.
شغلی متقی زیاته کړي یو لوی ستونزه چې نن سبا ځوانان ورسره مخامخ دي د ده په خبره د معلوماتو کموالی دی یا یې هم معلومات سطحي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مسلکی پوهې ته د ځوانانو د هڅولو خبره داسې مهال کوي چې پر حکومت یې یو مهم انتقاد دا دی چې مسلکي کسان یې څنګ ته کړي او نږدې ټولې چارې د ملایانو لخوا مخ ته وړل کیږي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ادارې رئیس له پاکستاني او ازبکستاني چارواکو سره د ریل ګاډي پروژې په اړه د خبرو لپاره پاکستان ته تللی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بختر اژانس د راپور له مخې ملا بختر رحمان شرافت به له پاکستاني چارواکو سره د ترانز افغان د پروژې په اړه خبرې وکړي. ویل سوي چې د دغې پروژې تخنیکي اړخونه به د ازبکستاني چارواکو په ګډون په یوه درې اړخیزه غونډه کې وڅېړل سي. تر دې مخکې تېره اونۍ د هرات خواف د اوسپنې پر پټلۍ د سوداګریزو توکو لېږد رالېږد پیل سو. دغه 225 کیلومتره پټلۍ هرات د ایران له خواف سره نښلوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون یک شنبه بنګلادیش ته دویمه شل اوره لوبه هم بایلوده. پرونۍ شل اوره لوبه د کرکټ نړیوال شورا د پریکړې له مخې 1200 اورونو ته راکمه سوه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د اول لوبغاړو په سوځېدو سره 116 منډې وکړې. بنګلادیش وکولی سوی چې په وروستي اور کې 119 منډې وکړې او ټاکلې هدف ترلاسه کړي. د لوبو په دې لړۍ کې د افغانستان او بنګلادیش د کرکټ ملي لوبډلو 350 اوره او 200 اوره لوبې ترسره کړې چې د 500 اوره لوبو لړۍ افغانستان وګټله. د اروپا د هوا پیژندنې ادارې خبرداری ورکړی چې د تودې هوا کمساري څپه به په څو راتلونکو ورځو کې د اروپا په جنوب کې لا شدیده سي. د راپورونو له مخې هسپانیا، ایټالیا او یونان په تیرو ورځو کې له بېساري ګرمۍ سره مخ وو چې په وروستیو څو کلونو کې ساری نه و لیدل سوی. د ایټالیا د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې ښایي د ګرمۍ اندازه د سانتیګراد په حساب له 45 درجو واوړي. تر دې مخکې په اروپا کې تر ټولو زیاته ګرمي د 2021 کال په دوبی کې د ایټالیا په سیسلی کې ثبت شوې وه چې اندازه یې د سانتیګراد په حساب 45.8 درجې وه. د پولند د پوزنان ښار په یوه رستوران کې د ډزو له کبله دوه کسان وژل سوي. د پوزنان د پولیسو یو ویان انجی بورویاک ویلي چې پیښه پرون د یوه هوټل په رستوران کې سوې ده. د پوزنان د زړه ښار په سنت مارتین کوڅه کې د ګرځندویانو شمیر زیات وي. د بورو یک په وینا یو تن د پیښې په ځای کې ساور کړه او بل تن په روغتون کې. د ده په وینا پولیس ډاډه دی چې له دغو کسانو یوه یې په دې پیښې کې لاس درلود او اوس هڅه کوي چې د پیښې علت معلوم کړي. یوه عیني شاهد یوې محلي ورځپاڼې ته ویلي یوه سړی پر بل ډزې وکړې او بیا یې ځان وویشت. ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا دا اونۍ په خپله لومړۍ رسمي غونډه کې د مصنوعي ځیرکتیا پر موضوع بحث وکړي. بریتانیا به پر نړیواله سوله او امن د ټکنالوژۍ د دې پدیدې د اغیزو په باب د نړیوال ډیالوګ غوښتنه وکړي. په نړۍ کې حکومتونه پر دې غور کوي چې د مصنوعي ځیرکتیا د ظهور خطرونه څنګه راکم کړي. دغه پدیده به شای وکولای سي د نړۍ د اقتصاد بڼه بدله او د نړیوال امن لیدلوري ته تغییر ورکړي. بریتانیا چې روانه میاشت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري کوي، د مصنوعي ځیرکتیا پر مقرراتو د نړیوالې د رهبرۍ هڅه کوي. د سې شنبې په ورځ به د دغو بحثونو مشري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیرلی کوي. د اوکراین چارواکي وایي د دغه هیواد د ختیځ تر ټولو لوی ښار خارکیف کې د روسیې د توغندي په برید کې پرون یو کس وژل سوی او ګڼ نور ټپیان سوي دي. د خارکیف والي اولاسینی هوبوف په ټلګرام کې لیکلي چې په دې برید کې د خارکیف په جنوب کې یو کس وژل سوی. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې د پیښې په ساحه کې اور لګېدلی او روغتیایي کارکوونکو درې ټپیان په روغتون کې بستر کړي دي. د خارکیف ښاروال ایهور تریخوف بیا پر جنوبي ولسوالۍ اوسنوپیانسکي په برید کې د ټپیانو شمیر و یاد کړی دی. روټرز خبر ایجنس لیکلي چې د حملې جزئیات او د مرګ ژوبل شمیر په خپلواک ډول نسی تاییدولی. ازادي راډیو ته وغواږیست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بدلون یو له تر ټولو زیات اغیزمنو سو هیوادونو دی او وګړي یې عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د اقلیم د بدلون اغیزې له څو لسیزو راهیسې د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې محسوس سوي چې پراخه وچکالي او لوږه یې څو بیلګې دي. نور په دې راپور کې
داسې ګرمي خو ده چې معنا ګرده غرمه ماشومان ناست دي په ناستو غرمه تېروي چې نیم ساعت خوب له موږ په خدای په ګرده ورځ کې
دا د هلمند یو اوسېدونکی و چې له سختې ګرمۍ سر ټکوي. دا یوازې هلمند نه دی چې پکې د تودوخې درجه په دې وروستیو کې په بې ساري ډول لوړه شوې، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د معمول خلاف تودوخه زیاته شوې ده. عمده علت هم د چاپریالي مسایلو کاربوهان د اقلیم بدلون بولي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي افغانستان په نړۍ کې د اقلیم د بحران یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ټویټر پاڼه کښلي د دې لپاره چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون اغیزې ښې درک شي باید څلور مهمو ټکو ته پام وشي. اوچا وایي افغانستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو دی چې له سختې هوا او طبیعي پیښو سره مخامخ دی. د افغانستان یو شمېر ولایتونه په دې وروستیو کې د سختو بارانونو او سیلابونو شاهد و چې په ډېرو سیمو کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د اوچا په خبره په دې هیواد کې سخته وچکالي پراخیږي چې هم د معیشت امکانات له منځه وړي او هم ورسره لوږه زیاتیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان تیره میاشت په یو راپور کې وویل چې د اقلیمي بدلون او وچکالۍ له امله به سږکال په افغانستان کې د غلو دانو د حاصلاتو کچه کموي. د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې له لوږې سره مخامخ دي میلیونونو تنه ښودلی او هغوی چې د خوړو لپاره کافي خوراکي مواد نه لري شاوخوا 28 میلیونه اټکل شوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د تودوخې زیاتوالی په افغانستان کې د اقلیم د بدلون یوه بله نښه یاده کړې او ویلي دي چې د تودوخې درجه په چټکۍ زیاتیږي چې په متوسط ډول یې اندازه له نړیوالې هغې لوړه ده. د افغانستان په اکثرو سیمو کې د سختې وچکالۍ له امله د تر ځمکې لاندې اوبو کچه هم ډېره ټیټه تللې او آن په ځینو سیمو کې تر 200 مترو پورې رسېدلې ده. د کرنیزو ځمکو او باغونو د خړوبولو لپاره د اوبو د نشتوالي تر څنګ د کابل په شمول په ډیرو ولایتونو کې د څښاک اوبو ته هم د خلکو لاسرسی کم شوی دی. دغه ستونزه په دې وروستیو کې په کابل کې زیاته شوې. د یاسمین په نوم د دې ښار یوې اوسیدونکې 2 ورځې مخکې ازادي راډیو ته د اوبو د ستونزې په باب داسې وویل:
حدودا 4 روز میشه که ما اینجا
زموک نلونه تقریبا لسلور و رزو رهیسه وچتی. خلق پا ساتون و ساتون و نلون و او بامبو تا پلی که که ستلون و سره کتار و لروی.
ده ملگر ملتون و ده بشری مرست و ده همغگه داری او چا ده غراز ویلی چه پا افغانستان که ده چا پیریال تخریب هم کرنه گواخلی چه ده مسئله ده معیشت امکانات هم لخطر سرمخ کرده دی. او چا ویلی افغانانو چې له لسیزو راهیسې د اقلیم د بدلون په وړاندې د پام وړ مقاومت کړی اوس عاجل ملاتړ ته اړتیا لري تر څو وکولی شي د اقلیم د بدلون له اغیزو سره مقابله وکړي. پر افغانستان سربیره د نړۍ یو شمېر هیوادونه له اروپا نیولې تر امریکا پورې په دې وروستیو کې د اقلیم د بدلون د اغیزو شاهدان دي. د جنوبي اروپا ډېرو سیمو کې د تودوخې درجه له معمول خلاف ډېره لوړه شوې. د کاناډا په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې په ځنګلونو کې اورونه بل شوي چې په سلګونو زره هکتاره ځنګلونه یې له منځه وړي دي. دغه وضعیت ته په پام د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکړی چې د اقلیم بدلون له کنټروله وتلی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ مېشتې کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره د ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره مډال او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور مډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په غزنی کې ګڼ ماشومان اړسیوي چې د تعلیم پر ځای پر سړکونو ورځنی کارونه وکړي دا هم په دې اړه تفصیل
شاوخوا دولس کلن پیر محمد د خوګیانو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې دا وخت د غزنی ښار اړوند په خشک سیمه کې ژوند کوي د ده ښوونځي شنه آسماني رنګه بکسه پشا کړې ده خو په دغه بکسه کې د کتابونو پر ځای یوه لپسکاره او سپیلنی اچولی چې د شتمنو کسانو او شو موټر لرونکو خلکو نظر مات کړي پیر محمد پر دیوال سپور او د غزنی ښار په منځ کې په تیره سوې جلګه کې د متعدینو ننداره کوي هغه چې کوڼه کوڼه ناست څادرنه یې پر سرو اچولي او په نشو کولو بوختي
کتابونه په خرتا کې اچوم سپانه په دې بکسا کې اچوم ورونه یې ابا مې راځنه کوي د کرایا ورکو درې زره چې دا لري کار وکړو کولته ورته راسي دوه سپورونه
خو د سپندې کلي لس کلنان ورشا بیا په خپل هم دغه ویره لري چې حسینه د نیستۍ له امله پر نشو روږدی سي نوموړی وایي کله کله هم دغه متعدین ورته د نشو کولو سپارښتنه کوي دی په ښار کې بوټان رنګوي
زه سبا د ورځ لبې دریا ته ځم هلته انډولان سره کته ځم هلته لبې دریا کې کته دی چر څه کوي یا په بوتل کې څه کوي یا چر څه کوي یا سګرټ څه کوي بعضې ورځ بیا موږ ته مایې راځي چر څه څه کوي او موږ هم بیا موږ ته کوي
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د کارګر ماشومانو په نشو د اخته کېدو ویره لیدل کېږي هغه کارګر ماشومان چې په ښار کې په ګرځنده کارونو بوخت دي ځینې وخت د متعدینو په منځ کې ګرځي د هغې نندارې کوي چې وروسته د دوی په نشو د روږدي کېدو ویره لیدل کېږي د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي اندېښنه ښیي او وایي هسې نه چې وروسته دغه ماشومان د دغه متعدینو په برخلیک اخته سي د غزنی قره باغ ولسوالۍ پیروګي کلي اوسیدونکی حاجي محمد صادق ته دغه کسانو له جملې څخه یو دی
بلکل دغه دمر دغه غوښتنه ده چې د ماشومان باید دغو کې وساتل سي ځکه چې دا بیا بوخته کېږي اوس تېره موږ وینو د جلګو ته ورځي وینو یې په خپلو سترګو او دغه باید رایجی شي او دغه باید غمه وخوړل سي د آینده د دې متعدینو سي نور خلک پیاخته نه سي او هغه سرچینې له منځه یوړل سي سي او کومې جوړیي او خرڅیي
حاجي محمد صادق زیاتوي د طالبانو حکومت باید د متعدینو بنیادي غم وخوري د ده په باور شل ورځې وړي وي بیرته چې خوسي کړي هغه درک هغه خرک موږ پوهیږو چې د دغه ماشومانو راتلونکی ورسره خرابېږي
د ټولو ماشومانو غم وخوړل سي ځکه چې پاینده کې مو اخته کېږي بالکل سل په سل اخته کېږي
که ګڼ ولسي وګړي د دغه ماشومانو په نشو د اخته کېدو ویره ښیي نو د عصابي او رواني ناروغیو متخصصین هم په دې باور دي چې دغه ماشومان یوه ورځ له دې عمله په نشو اخته کېدای سي دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د طالبانو حکومت څخه د متعدینو د راټولولو او په روغتونونو کې د شاملولو غوښتنه کوي چې د دغه ماشومانو تر څنګ ډیری ښاریان یې له شره په امان سي که څه هم چې دلته په نشو روږد یو شمېر کسان چې څادرونه یې پر سر اچولي او کوڼه کوڼه لیدل کېږي خو د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي دوی په سوونو متعدین راټول کړي او روغتونونو ته یې د درملنې په موخه انتقال کړي دي د دغه متعدینو د نیولو راټولولو او بیا روغتون ته د انتقالولو په اړه په وار وار رسنیو ته خبر پاڼې لیږل سوي دي
نیما نړۍ
خسره د میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم ما په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
ما بیگر طول شپه جره دیدی ده وست مسترگی ده کسری دی مور مرتبه ویل خیر دی ویل مهجور اما ارتا مالمور مالمو خید بسته تعلیمین صاب نه وغرزه ولو
تیر کال د کانکور د ازموینې ته پنج ته بریالی شوې فاطمه وه. دا وایي چې پوره یو کال یې د پوهنتون پرانیستلو ته شیبې شمارلې دي. مریم بیا له دولسم ټولګي څخه فارغه شوې. وایي دا چې سږ کال نجونو څخه د کانکور ازموینه نه اخیستل کېږي، داسې انګیري چې د دولسو کلونو خواري یې په اوبو لاهو شوه.
دا څرنګه موضوع ده چې د ښځې او د نر ترمنځ فرق کېږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه تحصیل حق نه لري، آیا بی بی عایشې تحصیل نه وکړی؟
نن پام دی اکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړي. قدر من اوردونکو، د طالبانو له دوام ځلی را تاک سره سم لشبګم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ د خوانځو دروازې وتړل شوې. دوی له پوهنتونونو څخه هم را وګرځولې. په 1401 کال کې له انجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله، خو پوهنتون ته یې د تګ اجازه ورنه کړه. سږ کال د ازموینې ملي ادارې د سرطان په 9 او 10 د کانکور ازموینه اعلان کړه، خو په دې اعلامیه کې د انجونو له ګډون څخه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې بڼه ازادي روډته ویل چې د نجونو ازموینه تر امر ثانی پورې نه اخیستل کېږي. هغه نجونې چې تېر کال یې ازموینې ورکړي خو لا په کور ناستې دي او د 12 ټولګي فارغانې وایي چې د طالبانو د حکومت دې کار د دوی د کلونو کلونو هیلې له خاورو سره خاورې کړې. فاطمه چې ته پنځې ته بریالۍ شوې، دا وخت چې په دوی ځای کوي نه جبران کېدونکی بولي.
کانکور زمتو ته چې وګورو واقعا انسان ډیر متاثر کیږي. چې خپل د کانکور تقسیم اوقات چې اعلان شول، چې خپل ځان ته فکر وکړم ویل یو تعلیمي کال مکمل خلاص شول، موږ تر اوسه ته پنتون په سیستم کې نه داخل شوی، موږ تر اوسه حداقل سفتنام هم نه ده شوی. کانکور زمتو نه مکمل ما چې خپل کانکور می شروع کړل ته کورس پورې، ځکه چې خوښتل می چې خې نمرې واخلم، مکمل د موږ څلور ساته لیار و چې ته کورس پورې بتللو بیرته بیرتللو څلور ساته لیار به موږ ورځ تای کوله چې و درګه خیر چې کانکور کې وخت نتیجه واخلو. نتیجه خیر دی چې بل ورځ بلور شو آینده ساز و افغانستان د پاره حاصلور سات زحمت خیر دی چې هغه بم چې تیراول تر وکور ته بچراغ لوګنګ سپیو بیا به من په درسو باندې شروع وکړل. موږ درې کال نه کوم عادت تللی یو نه کوم د خوشحالی په هغه مراسم کې مې اشتراک کړی.
فاطمه زیاته کړه د پدې تما و چې په لاس غوړه کسانو کې به د دې نوم اعلان شي، ځکه په خبره ټولي پښتنې په سم ډول حل کړی وي.
چې کله دا بهترین اعلان شول مکمل ټول هلکان و، دا یعنی د طالبان یو قصدي کار و چې تیر کال اول نجونې د کانکور د ازموینې د دا بهترین نه وغورځولې. بیا یې وروسته اعلامیه خپره کوي چې پوهنتون نشته دی، تاسو منتظر اوسئ په عمل کې پوهنتون نه شروع کیږي. منتظر کړئ چې نن پوهنتون شروع کیږي، سبا پوهنتون شروع کیږي. کله چې کانکور ته تلم استادانو مې کورنۍ مې ټول په ما باندې باور لره چې زه به کانکور اول نمره کیږم. خو کله مې چې کانکور نتایج معلوم شول، کانکور په نتایج کې بيخي په ما باندې زوف غلی وزه زوف شوی یم. چې کله می پلار مور راغل د ما سر ته ودریدل، مالزه خوی کانکور په نتایج په ده بهترین که نیمه. زه اوس حال هم د افغانستان ټول د افغانستان دغه نفوس ته چې په 1401 کال کې امتحان ورکا دو ټول تزه چلنج ورکم چې حداقل که زه اول نمره نوم زه خو به دو ده بهترین کوم. اول قاعده بهترین تاثیر چې موږ په ده بهترین کې نو غو خو ډیر سخت تاثیر باندې وکړل چې بیا چې کله پنتون نه بند شو داس روحي تکلیف ته پیدا شوې دی. یعنی ته تر اوسه پورې اعلان شو لا د کانکور د نوې تقسیم اوقات ما بیګر ټولش په جړې دي اوس مسترګي تک سریدي مور مرته ویل خیر دی ویل ما جوړه مورته مولمور مولمو خید بسته تعلیمي نصاب نه وغورځولو.
مریم بیا له 12 ټولګي فارغ شوه. هغه وایي چې د کانکور ازموینې ته چمتووالی نیولې وو، خو سکه له دوی څخه بیخي امتحان نه اخیستل کیږي. هغه وایي د کانکور د فرم لپاره پیسې هم تحویل کړي، خو اوس امتحان کې ګډون نشي کولای.
اعلامیه چې خبره شوله هغه پر اساس باندې زموږ د کانکور د ازموینې یعنی د شمول پارچې یا هم هغه فرمې د نجونو او د هلکانو لپاره ورکړل شوې وي. لکه نجونو هم حق درلود هغه فرمې واخلي، دغه قیمت معلوم و. اعلامیه خبره شوه دغه اعلامیه پر اساس باندې موږ زحمت یسته یا موږ په دې تلاش او په دې کوشش کوي چې موږ وکړو چې هغه خپلې رشتې ته کامیاب وسو. ولې پر هغه کشور کې په هغه وطن کې چې اصلا د نجونو سرنوشت بیخي معلوم نه دی، بیا یې موږ ته فرمې راکړې د موږ نه پیسې واخیستلې. وایي چې تاسو کانکور ازموینه 100% شته. اعلامیه چې خپره شوه په هغه کې د نجونو نوم نه دی ذکر شوی. ډیره سخته او ډیره اساسي ازموینه د نجونو لپاره ده. ګورئ هر نجلۍ کله چې 12 صنف پورې زده کړې کوي هغه یوه هیله لري چې په آینده کې یو شی ته جوړ شي، په آینده کې د یو کړی شي یو مسلک ولري. ګورئ د تحصیل او د با تحصیل نجونو او د ښځو ترمنځ ډیر فرق دی. د اوسنۍ جامعه کې دا تحصیل په دې معنی دی چې یعنی انسان په ژوند کوي اوبه دغه اوبه چې چانه واخیستل شي او دا اوس دای موږ زحمتونه ټول یعنی په اوبو کې لاهو کیږي. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد چې مکمل یو کال نه دوه کال نه شاګردان انجون شته چې باور وکړي درې کال زحمت وباسي، باور وکړي چې شاګردان شته ووم سم نه تر دولسمه پورې کانکور آزموین ته درس وایي، کانکور آزموین ته ځان آماده کوي. ته فکر وکړه، یعنی تاسو فکر وکړئ چې دغه د کانکور آزموین ته موږ دومره وخت زحمت یا سلای دومره وخت هم درس وایي، هغه ټول زحمتونه لاهو شي. ګوره د کانکور امتحان داسې نری او نازک رسۍ ده چې هغه باندې د موږ ژوند باندې پیتړلی دی. تاسو فکر وکړئ یو شاګرد یو د دولسم سم زده کوونکي تر هغه پورې زحمت وباسي، مکمل یو کال ځان قرنطین کوي، په کوټه کې ځان قلپوي، درسونه وایي مکمل، سره یې دو چې درسونه وایي، نه شپه لري، نه ورځ لري، نه ښه ورځ لري، نه بده ورځ لري، سره یې دو دغه ټول مکمل درسونه وایي، خو بیا هم په د یوه اعلامیه باندې کولی شي د نجونو ټول ژوند خراب کړي.
مریم له نړیوالې ټولنې څخه غواړي پرې نږدي چې افغان نجونې له خپلو لومړنیو حقونو څخه چې زده کړې دي محرومې شي.
دغه ډیره سخته موضوع ده، ډیره سخته موضوع ده. ما پریږدی چې دغه د موږ د کانکور آزموینې سرته پاتې شي. د اوس چې کله د کانکور آزموینې اعلامیې ته ګورم، دا د دې څخه داسې معلومیږي چې دی ګاکې غواړي چې هلکان د نجونو پر ځای باندې ځای ورکړي. دغه رښتیا هم تعصب دی، رښتیا هم هغه څوک چې تعصب کړه، هغه څوک چې د ښځې او نر تعصب کړه، باور وکړي هغه د خدای جل جلاله په نیز باندې د جیلان هغه وړه حشره چې ده د هغه څخه هم ټوټه ده، دغه څخه هم ورته چوټ ښکاري. دغه موضوع د نجونو او د هلکانو پر منځ کې دومره تعصب، دومره تعصب، دومره فرق، دغه اسلام هیڅکله نه مني. دغه اسلام، دغه قرآن چې موږ یې وایو، هغه قرآن کې هیڅکله نر او د ښځې تر منځ فرق نه دی راغلی. دا څرنګه موضوع ده چې د انسان د ښځې او د نر تر منځ فرق کیږي په دومره لویه کچه باندې؟ ښځه تحصیل حق نه لري؟ آیا بي بي عائشه تحصیل نه وکړی؟
د ټولنیزو مسایلو څېړونکی ماهر مومند د زده کړې له ارزښت سره وایي د یوې ښځې بې سواده پاتې کول د یوې کورنۍ بې سوادي ده.
ګورئ، انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوهه نه لري، په دې کې ډېر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوهو خلکو او د ناپوهو خلکو ترمنځ ډېر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبره ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي. د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه باندې فرض دي. په مدني ټولنو کې هم که تاسو وګورئ، د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینه ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ، هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ، دې لپاره هغه اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د میډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلی چې سړی باید هلته سفر هم حتی ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي. د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي، او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي، د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسواد میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي، هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي.
د نجونو په زده کړه کې د خنډ او د دې کار د زیان پاک لمو د زده کړې په برخه کې له فعالې قمر نیازی سره مرکه کړي. نوموړي د طالبانو د حکومت دا کار له افغان ولس سره لوی ظلم ګڼي.
سرطان په نهويشتمه چې کله د کانکور ازموینه اخیستل کېږي په سراسر د افغانستان کې ټول ولایتو کې سکل دغه امتحان کې انجونې بې برخه دي چې د واقعا د تشویش وړ خبره ده او دا یو ډېره ستره ضربه ده د ټولنې نیمایي برخې ته همچنان ورسره د ټولنې پرمختګ ته. یعنی افغانستان په دغه ډول فیصلو باندې 50% شاتک دی. یعنی په دې ټول افغانان متيقن دي چې دا د شاتک هغه نه یوازې پیغام بلکې دا اوس د سترګو لیده کاته ده چې موږ شاتک کوو. په نړۍ کې هیڅ ملک نشته چې هلته انجونې د تعلیم څخه محروم وي. هیڅ ملک نشته. ولې افغانستان محروم ده؟ ولې انجونې پوهنتون د ازمایښو څخه محرومه کړي دي؟ کله انجونې په پوهنتون کې داخله و نه اخلي او هغه خوند چې دا اوس وظایف باندې، یعنی ډاکټرانې دي، قابلګانې دي، نرسانې دي، هغوی هم دا اوس اجرای وظیفه کوي، نو سبا به د هغوی جاګوزین څوک وي چې نن د پوهنتون دروازه تا بنده کړې ده او تا د ازموینې شاملېدلو اجازه نه ورته ورکوي؟ سبا به د دغه انجونو جاګوزین څوک وي؟ څوک به د هغوی ځای ونیسي؟ کوم فابریکه لري چې تولید یې کوي چې بیا بېرته دغه خلا یا دغه خالیګه یا دغه ځای ته ډکې یا د کوم بل ملک څخه بیا په راولې خپل ملک ته؟ دا خو هېڅ امکان نه لري چې تا ته د بل ملک څخه راسي تا ته خدمت وکړي. ولې ته خپله په ځان بسیا نه سي؟ ته خپل ځان نه بسیا کوې، ته خپله ځان د احتیاجي څخه نه خلاصې. اوس هم په دغه حالت کې، په دغه شرایط کې چې موږ دومره لږ څه خوځښت درلودله، لږ څه خوندې لاره پیدا کړله پوهنتونونو ته، لږ زره اوس څه فرصتونه برابر سو، لا موږ په دغه حالت کې هم محتاج یو چې هندوستان ته تداوي ته لاړ شو یا پاکستان ته تداوي ته لاړ شو. هغه محتاجي تر باندې په دومره احتیاجي تبدیل کړل چې کلن ټول روان دي، یا د پاکستان په بارډر کې ناست د مریضانو سره په چیغو په فریاد چې نن دروازه بنده ده، نن دروازه خلاص څه ده، نن د پاکستانیانو د پولیسو نخری دي، نن د ملیشیاو نخری دي، یا د ایران په بارډر باندې ناست دي، نن د ایران د ملیشیاو نخری او د بلوچستان نخری او وهلو ټکول زغمي افغانان. ولې دغه فکر د ځان سره نه لري؟ ته څنګه حاکم نظام یې؟ ته څنګه مشر یې؟ ته څنګه مسؤلیت لري؟ خدای ته مسؤلیت لري. خدای ته هر بنده اول خپل د وجود مسؤلیت لري، بیا که چې هیڅ کاره هم نه وي، او بیا چې داسې یو بنده یې چې دومره رهبري په غاړه اخلي، د یو ملک مشرتوب په غاړه اخلي، هغه دغه ټول ولس مسؤلیت په غاړه لري، ته به الله پاک ته څه جواب ورکوې خپل په دغه عمل باندې چې ځان ته مسلمان وایې؟ زمونږ ته خو جواب ګویا نه یې، الله ته څه جواب ورکوې؟ دغه ذهنیت ولې د خلکو سره نسته؟ ولې دوی دا ټولنه وړي د فلجېدلو خواته؟ دا ډېر ستر سوال ده او دا به ډېره ستره فاجعه وي.
بله، په 401 کال کې هم دوی لنجونو څخه د کانکور ازموینه واخیستله، انجونې بریالۍ هم سولې، په ښو نمرو باندې تب پنځي ته، همداسې نورو لوړو پنځیو ته. خو یو کال ووته دوی ته د پوهنتون دروازې خلاصې نه سولې. په دې خپرونه کې موږ د غو غږ هم لرو چې ډېرې زیاتې ناامیده دي. دا تر کومه حده دا ښیي چې طالبان خپل واک نه لري؟ که خپل واک درلودی کله چې امتحان واخیسته، ولې انجونو ته پوهنتون خلاص نه کړ؟
خو همدغلته د دوی دغه بې صلاحیتي ښیي، د دوی بې اتفاقي ښیي، د دوی سیاسي غوښتنې ښیي چې دوی نړۍ ته ځان ثابتوي، چې تر څو نړۍ په دې باندې پوه سي چې موږ څومره نا اهله یو او موږ د دغه رهبري یا د دغه حکومتداري قابلیت نه لرو. دا دوی خپل ځان ثابتوي نړۍ ته، ځکه چې تېر کال دې د اقل امتحان ته اجازه ورکړله، یو اعلان دې وکړله چې ټول پولی شي او انجونو په ښه نمرو کامیاب هم سو. دا هم درته ثابت شو تا تر نن پورې هغوی وځنډوله چې عامر ثانی ته ماتل سي. دا څنګه عامر ثانی ده چې هېڅ نه اجراات نه کېږي په دې باندې او نه هېڅ دا عامر ثانی صادر کېږي؟ ولې نه صادرېږي؟ دا عامر ثانی ته مونګاریان پاتې وو چې دا څه رقم عامر ثانی شو. او بل دا چې سږکال دې بیخي د کانکور اخیستلو کې اجازه ورته ورنه کړه، ټول پوهنتونونو ته دې مکتوبونه واستول چې سږکال دغه وانخلي امتحان هم تېنه وانخلي. خصوصي پوهنتونونه هم د نجونو څخه امتحان د غوښتې معذرت نه غوښته ده، د نوم لیکلو څخه دولتي پوهنتونونه هم، ځکه چې تاته خو تېر کال ثابته کړه د انجونې چې څنګه په ښه ښه نمرو باندې کامیاب سولې، څه کال دې بېخي اجازه ورته ورنه کړله. دغه هدف، دغه موخه، دغه که دوی هره سیاسي غوښتنه هم په دې کې ولري، ورستر بل خپل اغه سیاست هم د صفر سره ضربي زانی هم وشرمو خپل اقتدار هم وشرمو خپل حکومت هم وشرمو.
بله تاسو فکر کوي ووس با ما خلک د دوی په دې خبره باندې باور وکړي چې دوی وایي چې وضعیت خسي مکتبونه شروع کیږي پانتون نشرو کیږي کله دوی دا ثابت کړی چې د اسید خلکو غولول دي.
تیر کال چې امتحان ته اجازه ورکړه ورته ویلې نجونو ته چې تاسې امر ثانی پورې ماتل وکړي څه نجونې هم امیدواري وې څه پوهنتونونو مسؤلین او هغه کوم څوک چې بنسټ ایښودونکی و اساس ګزاری و هغوی هم امیدوارو استادان هم امیدوارو دغه شانتې فامیلان هم ځکه چې ډېر خلک د دغه لارې څخه اوس په خصوصي پوهنتونو کې نفقه پیدا کوي خپل د کورنیو چې متاسفانه دغه نفقه په هغوی باندې درېدلې ده څو برخو کې تاوانونه دي ام اقتصادي برخه کې تاوانونه دي هم پرمختیایي برخو کې تاوانونه دي ام علمي برخه کې تاوانونه دي چې دغه یو تاوان دوی نشي تحلیلولی د تحلیل او د درک فهمې په دې کې نسته او که ستخل بندي مشکلاتونه لري دغه په سبب نه کې خو موږ نه پوهیږو مونږ ته د خلکو او د دوی تر مابینځ واټن بیخي ډېر شو په دغه فیصله باندې اوس د خلکو اعتبار هم نشته په دوی باندې او هغه امید په ناامیدۍ کې یو امید چې خلک درلودل حقام لمن چلاړه اوس بنو دوی یا بدوی پات کیږي دغه سی ټول خلک به تینا فراری کیږي لکه چې فراری دي دا اوس هم ټول دې ملک څخه د باندې دوی به پات کیږي خپل ځان به حکومت کوي او یا به دا چې ټول خلک به دوی په خلاف ورته کیږي او بل اخر به دوی لمن ځوړي ځکه چې په نړیوال فشار دی پوسو نه په آرامي غشتنو باندې په اعتراضاتو باندې نه په نظریاتو باندې نه په میډیاي مبارزو باندې په هیڅ شي دوی سر خلاص نشو څوره زمخ کې کمپاین د خزو د پوهې او د زده کړې او د کار په تناسب باندې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو امریکا کې اروپا کې آسیا کې په ټول نړۍ کې دا کمپاین روانو په میډیا کې ټول ورونه ملاتړ کوله دوی تا کمپاین هیڅ لکه چې زوزیم په خاينې جګ شوې هیڅ خیال به باندې نه غلا لا دا فرمان صادق کړ چې انجونی په کانګور کې برخه نه سي اخیستلای دا ډیره ستره ضربه هم انجونو ته ده یعنی د ټولنې نیمایي برخه ته ده ستره ضربه هم د ټولنې د پرمختګ لپاره ضربه ده هم د ټولنې د اقتصاد د ودې لپاره ضربه ده خصوصي پانتونونه یې بیخي په ملا مات کړ په دغه عمل باندې هغوی سرمایه ګذاري کړې ده هر یوې بیچاره کلونه یې زحمت ایستلې دي ځان یې تر ډاکټرا او تر ماسترۍ پورې ورسول او بالاخره یې یو اساس د یو پوهې او دروازې پرانیستلې د نجونو پر مخ باندې هغه د ټول همدغسې فلج کړله خپل په هغه پیسو باندې کمبختانه نایران پاتې دي چې څه پې باندې وکړي اوس هغه خپل پیسې لا برته نه سي راایستلی چې یو بلې خواته یو بل ملک له لاړ سي او هغه دپاره ګروګان ناسته په ملک کې چې سراسر ورته ګوري ضربه ده سراسر چې ګوري درد ده سراسر چې ګوري هېڅ جبران نه لري دغه حالت چې دوی اوس دا اوس راوړې ده ډېره غمیزه حالت ده.
تیر کال چې کوم نجونې امتحان ورکړی و دغو یوه ګیله دا وه چې اته په لاسو بهترینو کې دوی انجونی نوی راوستلې حال دا چې په تیرو کلونو کې موږ او تاسو د کانکور په ازموینه کې په لومړۍ درجه بریالۍ انجلۍ درلودله د دې ښکارندوی دانه کوي چې دوی اصلا ښځې ته ارزښت نه ورکوي.
دقیقا دا خو یو ډول هغه د دوی هغه د برتسالاري هیڅ بیانوي چې دوی همیشه مرتسالاره دي مرتسالاره وو او د ښځو مخالفت د دوی لپاره ډېره عادي خبره ده او دوی اصلا نه چې خزي پټولنه کې د دوی ترڅنګ د یو ډاکټر په صفات د یو قابلیت په صفات د یو واکسیناتوري په صفات کار وکي زحمت وباسي او دغه سي نوري برخې کې چې انجنيري ده که ډیزاینر ده که فرض مثال پیلوټ ده هغه اسلامي ملکونو خزینه پیلوټان لاړې فضا ته پروازونه وکړه یوازې د اسلام کې کډاران په افغانستان کې دي چې دوی د اسلام کې اساسي کې کډاران دي چې دوی د خزو ته د حقونو نه ورکی دي د اسلام له نظره دا ځهنیت دوی ځان ته جوړ کړی ده چې د دوی په ګټه دي هغه خلکو ته دوی بیانوي هغه چې د دوی په تاوان دي هغه خلکو ته نه بیانوي او ورسره تر څنګ یې چې فرهنګ یې نامبدی کړی ده هغه د دوی هغه پسپاتې مفکوره ده چې دوی زموږ ټولنه او زموږ فرهنګ ورباندې بدنامی کوي هغه دا ده چې مرڅلاري د مهس ده دغه د مرڅلاري هیڅ دوی لري کله چې ما په کلینیک کې کار کوله نو چې به دوی راغله ډاکټر صاحب ته به دروازه وټکوله چې دننه به ډاکټر صاحب ورته چې راځه مهرباني وکړه وروره ایا دي زنانه را سره دی ملا دی مات شولی حیا دی تخپل دی زنانه نه پیدا شوې ولی په زنانه باندې شرمېږي ته د اسمان راونه ودی که زنانه پیدا کړلې که فکرونه اوس هم د دې سرستا د دې خپل نه اهل توپ نړۍ ته ثابت کړل چې څومره نه اهل دي.
ډیر زیاته مننه میرمن نیازی، تاسو ته ښه وخت غواړم.
تاسو نه هم مننه.
مختل چې په دې اکل د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو د وزارت خبري هم ولرو. خو د یاد وزارت وایان سلیمان شریفي په لیکنې باندې تایید کړی چې انجونې تر امر رسانی پورې د آزموینې حق نه لري. قدر منو دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه.
درنو زده کوونکو، آزادۍ رادیو څخه د درسی ساعت یو بلې خبرونه ته خرغلاست. د نن ورځې په خبرونه کې د ووم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون وړاندې کیږي. د خبرونه د لرن افغانستان ښوونیز موسسې په مرسته چمتو شوی او تاسو یې له آزادۍ رادیو څخه اورئ. هیله ده د تیرو مضمونونو درسونه مو د درسي ساعت لخبرونې وروسته بیا تکرار کړی وي او د کورنۍ نن په توګه مو په کتاب کې شته پوښتنو ته ځوابونه موندلي وي. دوم ټولګي ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې په درسي ساعت کې د کیمیا مضمون یو مهم درس لولو او هغه اټوم دی. نن به ښوونکی راته اټوم تعریف کړي او د اټوم په اړه به یو لړ لنډ خو ګټور معلومات راکړي. دا به هم ولولئ چې عنصر څه شته ویل کیږي او دا چې د اټوم او عنصر ترمنځ فرق څه دی او د دوی ترمنځ رابطه څنګه رامنځته کیږي. دا هغه پوښتنې دي چې نن به د ښوونکي په درس کې یو په بل پسې واضح توګه بیان شي.
اټوم څه شته وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. ایا پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږی د انسان یو سترګه د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوې ده؟ نو اټوم چې ته وایي د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بله هغه ذره نور بله نه کوچنۍ کیږي، یا اوسنۍ ساینس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نه شي کولی، هغه ته چې شي وایي اټوم وایي. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عینی اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چې شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلي وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نه سپ کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 اخیر چې ځین جوړیږي، یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په شایسته کړو، خونه په جوړه کړو، ډیر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته پامې، باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عنصر یو سل اتلس دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عنصر چې شي دي یو سل اتلس دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو، اوس به تاسو ته عکس هم درښکاره کول سي. په هغه کې راټول شوي دي یو سل اتلس دانې دي. دوه نوي عنصر طبیعي دي، شپږ نوي عنصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به وروسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل، دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي یا دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر است، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داس ټول تر کوم ځای پورې یو اصول اتلس دا یو اصول اتلس دانی دی. دا ټول یو اصول اتلس دانی عناصر دی او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو کده یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل شي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل شي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټومي نمبرونه دي چې په آینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي. دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نومونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کړئ. بیا پسې راځو مرکب ته. وایي دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای شي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا څه شي دي؟ مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای شي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای شي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای شي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا څه شي دي؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلورایډ دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، رابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای شي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا څه شي بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
گرانوز د کونکو د دوراني جدول د عناصرو له جملې نن تاسو له شلو هغو عناصرو سره آشنا شوي چې په کیمیا کې ډیر کاریږي او ډیر کیمیاوي معادلې او فرمولونه د همدې عناصرو په مرسته ترسره کیږي. تاسو کولی شئ د دې عناصرو اټوم نمبرونه او سمبولونه په خپل کتاب کې وګورئ او پر راتلونکو درسونو د ښه پوهېدو لپاره یاد اټوم نمبرونه او سمبولونه په یاد ولرئ.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو.
دا تم ټولګي درنوز د کونکو د درسي ساعت د برخې تمو هرکلی کوم. دا تم ټولګي ګرانز د کونکو به نن په درسي ساعت کې د تیر هغه په دوام دا اټوم یو بل برخه ولولي چې دا برخه اټومي نمبر دی. لخون کې بووري چې اټومي نمبر څه ته ویل کیږي او څنګه وکړی شو د عنصر اټومي نمبر له بل هغه جلا او ترمنځ توپیر وکړو. د نننی درس په دوام به خون کې درته د اټوم اجزاوې بیان کړي. هله دا د درس په جریان کې د کیمیا کتابونه لزان سره ولري، ځکه خون کې درته په کتاب کې د شته تصویرونو له لوري د اټوم په اړه جزئیات وړاندې کوي. زو او د درس پورا بیان لخون کې اورو.
په تیر درس کې مو د اټوم په باره کې معلومات وویل. نن راځو وایو اټومي نمبر. اټومي نمبر د یو اټوم اټومي نمبر د هغه اټوم د پروتون شمیر یا د پروتون نمبر ته ویل کیږي. موږ مخکې هم ویلي وو چې هر عنصر ځانته مشخص د پروتونونو نمبر لري او هغه پروتون نمبر یوازې د همدې عنصر دی، بل هیڅ عنصر ته نوموړی نمبر نسي ورکول کېدلی. اوس راځو مثالونه وایي. هایدروجن پروتون نمبر یو دی. موږ نسو کولای چې یو بل عنصر وسپنه، سره زر یا سپین زر ته پروتون نمبر یو ورکو، ځکه
هیدروجن خپل ځان ته د پروتون شمیر لري هغه یو دی. هیلیم پروتون نمبر دوه دی. موږ نوس کولای چې هیدروجن ته دوه ولیکو، هیلیم ته یو ولیکو، دا ځکه چې هر عنصر ځان ته مشخص پروتون نمبر لري. لیتیم پروتون نمبر درې دی او داسې نور. نو همدا ډول لیتیم ته دوه او یو نسو لیکلی، لیتیم پروتون نمبر درې دی، باید درې د پروتون نمبر ورته ولیکو. دا د یو اټوم اټومي نمبر دی او یا پروتون نمبر دی. یو سل اتلس عناصر لرو، یو سل اتلس پروتون نمبر لرو، او هر پروتون نمبر د هر عنصر دپاره جلا جلا ځانګړی دی. په دوراني جدول کې اول شل عناصرو پروتون شمیر باید په یاد او زده کړل سي. هایدروجن، هیلیم، لیتیم. هایدروجن پروتون نمبر یو دی، هیلیم دا دوه دی، لیتیم درې دی، بیریلیم څلور دی، بورون پنځه دی، کاربن شپږ دی. داسې رازي 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 د ارګون اتلس، پوتاشیم نونس، کلسیم شل. دا شل دانې خو باید ستاسې ازده ازده وي، خصوصا په اتم ټولګي کې دا شل باید په یاد وي د پروتون شمیر سره. دا هم د عناصرو مثالونه دي. دا د سرو زرو عنصر دی، دا د المونیم عنصر دی، دا د اوسپنې عنصر دی، دا د سپینو زرو عنصر دی، او دا د مسو عنصر دی. اټومي کتله، د یو اتوم پروتون نمبر او د هغه اټوم د نیوټرون نمبر کتله چې کله سره جمع کړو اتومي کتله بلل کیږي. اتومي کتله چې شته وایي پروتون شمیر جمع نیوټرون شمیر، دا چې هر څو سو هغه د یو عنصر د یو اټوم اټومي کتله ده. مثال، هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون پروتون نمبر. مثال، هیلیم پروتون نمبر دوه دی، نیوټرون نمبر هم دوه دی، اټومي کتله یې پیدا کړي. اول فارموله لیکو، اے مساوی کیږي پی جمع این. این څو و؟ نیوټرون نمبر دوه و. پی څو و؟ پروتون نمبر هم دوه و. دوه جمع دوه څو کیږي؟ څلور. نو د هیلیم اټومي کتله چې ده څلور ده. لاندې جدول په خپل کتابچو کې ولیکئ او تش ځایونه ډک کړئ. دا به بیا تاسې د ځانه سره حل کړئ. دا یو دانه به زه درته وایم، دغه دوه دانې به تاسې حل کړئ. د یو عنصر اټومي نمبر کلورین عنصر نوم دی، اټومي نمبر یې اولس دی، نیوټرونو شمیر یې نامعلومه دی، د کتلې نمبر یې څو دی؟ پنځه دېرش. نو نیوټرونو شمیر به څو وي؟ که زه اولس جمع اولس کړم پنځه دېرش نه راځي، که زه اولس جمع اتلس کړم پنځه دېرش راځي. نو د نیوټرونو شمیر یې اتلس دی. ولې؟ موږ ویلي وه چې د نیوټرون شمیر او د پروټون شمیر چې سره جمع کړي د کتلې نمبر په لاس راکوي. دا رقم دا ځای هم تاسې حل کړئ، دا ځای هم تاسې حل کړئ، او په خپلو کتابچو کې جوابونه ولیکئ. بیا راځو الکترونیکي قشرونو ته. تیر درس کې وویل سو چې الکترونونه په مدارونو کې موقعیت لري. دا چې کوم مدار څو الکترونه ځایولی سي، د هغه د لاندې فارمولې دوه ان مربع پر اساس په پوهېدلی سو. موږ ویلي وو چې الکترونونه په کم ځای کې دي؟ په مدارو کې دي. و هر مدار به ځان ته یو توانایي لري چې څو الکترونه ځایولی سي، او هغه په کم فارمولې سره پیدا کیږي؟ په دوه ان مربع سره. اوس نو اول مدار ان یو رچوم، اول مدار ان یو سو، دوه ضرب یو مربع، دا هم دوه ضرب یو. په اول مدار کې پکت او پکت دوه الکترونه زیادلی سي. دوهم مدار کچیر ان دوه و، دوه ضرب دوه مربع، دوه چې مربع کې څو ورځي؟ څلور. څلور ضرب دوه اته. دوهم مدار چې دی اته الکترونونه زیولی سي، نهم الکترون نسي زیولی. همداسې د دریم دپاره، د څلورم دپاره، او د پنځم دپاره تاسې پیدا کړئ، باید دغه جوابونه ورسره برابر سي. دریم مدار اتلس الکترونه کیږي. دوه ضرب کچیر د دوه پر ځای درې رواچوم، درې مربع نه، دوه ضرب د نه اتلس کیږي. دریم مدار څو الکترونه دي؟ اتلس. څلورم مدار، پنځم مدار په همداسې شکل دوه الکترونونه په ځان کې ځایولی سي.
هوکې درنو زده کوونکو، په درس کې مو واورېدل چې ښوونکي درته په ازمایښتي ډول اټومي کتله پیدا کړه. نو له همدې طریقې څخه په استفادې تاسو هم خپل کتابونو کې د پاتې عناصرو اټومي کتله ولټوئ او پیدا یې کړئ.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د خبرونه دوام ته خرغلاست او په دې برخه کې د نهم ټولګي د کیمیا مضمون درس وار دی. د نن ورځې په درس کې عضوي کیمیا وړاندې کیږي. خوونکی به درته د عضوي کیمیا د تعریف ترڅنګ د عضوي کیمیا په اړه بشپړ معلومات درکړي. تاسو به واورئ چې په 1828 میلادي کال کې د کیمیا په برخه کې کوم لوی تحول رامنځته شو او دې تحول د عضوي کیمیا په برخه کې کوم پرمختګ ته زمینه برابره کړه.
اول عضوي کیمیا پیژنو چې عضوي کیمیا څه شي ته وایي. عضوي کیمیا د کیمیا د علم یوه څانګه ده چې د کاربن، هایدروجن او د کاربن د مشتقات څخه بحث کوي. حال دا چې غیر عضوي کیمیا د ټولو عناصرو سره سرو کار لري. د عضوي مرکبونو تعریف دی چې عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربن، هایدروجن، اکسیجن او نور عنصرونه لرونکي دي. عضوي کیمیا پخوا کیمیا پوهانو عقیده درلوده چې د کیمیاوي مرکباتو دوه اساسي کلاسونه یا صنفونه موجود دي چې هغه عبارت دي د عضوي مرکباتو بلی عبارت دی د غیر عضوي مرکبات څخه. تر یو کرن پورې پخوا داسې فکر کېده چې کوم مواد چې د ژوندي موجود څخه لاسته راځي ورته عضوي مواد او کوم چې د منرالي مواد څخه لاسته راځي ورته غیر عضوي مواد ویل کېږي. مثلا د خورو مالګه، مرمر، ډبر او کاربن ډای اکساید غیر عضوي مواد څخه ګڼل کېږي. په داسې حال کې چې وینیګر کې اسیټک اسید او الکول په وین په واین کې او تارتاریک اسید په انګورو کې او یا سیتریک اسید په لیمبو کې د عضوي مرکبات ویل کېږي. داسې چې داسې یو فرضیه موجوده وه چې عضوي مرکبات یوازې او یوازې د ژوندي عضویتونو څخه تولیدېږي چې دغه تیوري ته په ویچال فورس ویل کېدله. تر یو زیات وخت پورې دا تیوري د قبول وړ وه او په لابراتوار کې نور توجه نه کېدله. په 1828 میلادي کال کې جرمني کیمیا پو فردریک وولر امونیم سیانا چې غیر عضوي ماده د حرارت ترک او یو عضوي مرکب کې چې یوریا د تولید کړله. وای کله چې وولر د غیر عضوي مرکب څخه یو عضوي مرکب د یوریا تولید کړ تر دې وروسته په کیمیا کې نوی تحول رامنځته شو. تر دې وروسته ډیر نوي مرکبات تولید شول چې په 1950 میلادي کال کې ویټال فورس تیوري رد شول. نو ډیر هغه مرکبات چې د ژوندۍ حجرات یعنی نباتات، حیوانات په وسیله تولیدېږي د کاربن د عنصر لرونکي دي. په خاله د پخوانی تیوریانو په ایواز و کاربن ته زیاته توجه وشول او اوس عضوي کیمیا داسې تعریف کوي چې د کاربن د مرکباتو د مطالعې څخه عبارت ده چې په داسې حال کې چې ځینې استثناءات پکې مخکې موجود دي. کاربن ډای اکساید، کاربن مونو اکساید، کاربن ډای سلفایډ، سوډیم کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، سوډیم بای کاربونیټ، لکه پوتاشیم سیانایډ، لکه پوتاشیم سیانایډ، همدارنګه سیانایټون، همدارنګه یا کلسیم کاربایډ نوموړي مرکبات غیر عضوي مرکباتو په ډله کې سیرل کیږي. دا چې ولې عضوي او غیر عضوي مرکبات په جلا ډول مطالعه کیږي، په داسې حال کې چې ټول مرکبات په اصولو کې د کیمیاوي علم په وسیله سیرل کیږي، دا ځینې دلایل لري. لومړی دلیل دا دی چې د مرکبات تعداد زیاتوالی دی. تخمینا د میلیونونو غیر عضوي مرکبات پیژندل شوي او تعداد یې په ډېر سرعت سره زیاتېږي. همدارنګه تر 3 میلیونه زیات عضوي مرکبات پیژندل شوي او د هرې ورځې په تیرېدو سره د هغوی پر تعداد باندې نور هم علاوه کیږي او هر کال په زرهاو عضوي مرکبات په مصنوعي توګه هم جوړیږي. کچی دا دی د 3 میلیون مرکبات ټول د غیر عضوي کیمیا تر لاندې تر عنوان لاندې مطالعه کړئ چې دا کار به د تعدل څخه وتلې خبره وي. دوم دلیل چې دی هغه پر کیم پر برابر کیمیاوي او فزیکی خواص چې د عضوي او غیر عضوي مرکبات کیمیاوي ساختمانونه ترکیبات یو له بل سره تشخیص شوی دي چې په لاندې جدول کې وینم چې عضوي او غیر عضوي مرکبات یو له بل په لاندې توپیرونو څخه جلا کولای شم. اول چې دی د عضوي مرکبات ویل کې دوه نقطې یک شته د غیر عضوي دا د زوب نقطې لوړه د عضوي مرکباتو د جوش نقطې یک شته وی د غیر عضوي د جوش نقطې لوړه وي. په عضوي مرکبونو کې په اوبو کې د حل کېدو قابلیت نه لري او په غیر قطبي محلولاتو کې په ډېر اسانۍ سره حلیږي. په غیر عضوي مرکبات کې په اوبو کې په اسانۍ حلیږي او په قطبي محلولاتو کې نه حلیږي. څلورم عضوي مرکبات سوځل کیږي او په غیر عضوي مرکبات نه سوځل کیږي. غیر عضوي مرکبات په محلول کې برېښنا نه تیروي او وی عضوي مرکبات بخشي عضوي مرکبات تیروي او غیر عضوي مرکبات په محلول کې د هغه څخه برېښنا نه تیریږي. همدارنګه په عضوي مرکبات کې عمومي شرکي رابطې جوړیږي او په غیر عضوي مرکبات کې آیوني رابطې جوړیږي. په عضوي مرکباتو کې ایزومیري خواص لرونکي وي او په غیر عضوي مرکباتو کې لږ ایزومیرونه لري په استثنا د انتقالي عناصرو څخه. همدارنګه عضوي مرکبات چې دي کیمیاوي تعاملات یې ډېر ورو وي او د غیر عضوي مرکباتو کیمیاوي تعاملات سریع یعنې چټک وي. دریم دلیل یې دا دی چې د کاربن اتوم د بل کاربن د اتوم سره په اسانۍ یو ځای کیږي تر څو یو زیات شمېر نوي مرکبات جوړي. د کاربن دې خاصیت ته کاتینیشن ویل کیږي او دا خاصیت یې د یو زیات شمېر عضوي مرکبات د جوړولو مسؤلیت هم په غاړه لري. اوس د عضوي کیمیا اهمیت وایي چې دومره عضوي کیمیا زموږ په ژوند کې څه اهمیت لري. وایي بله د ساینس یوه داسې رشته نشته چې زموږ د روزمره ژوند د فعالیتونو سره لکه عضوي کیمیا غوندې زیات ارتباط ولري. کومه غذا چې روزمره خورو اکثره عضوي مرکبات دي. کوم کیمیاوي تعاملات د غذا خوړلو وروسته د وجود په داخل کې صورت نیسي او نور مرکبات جوړیږي. د عضوي د عضوي دې کوم میتابولیزم چې د وجود په داخل کې صورت نیسي په عضوي کیمیا کې داخل دي. عضوي کیمیا د ټول ژوندي موجوداتو حیواناتو او نباتاتو په ژوند کې د خلک لري. کوم کالي چې اغوندو رنګ او هغه صابون چې کالي پرې مینځو او کالیو ته هغه نشات سته چې احار ورکوي او هغه سرمن چې بوټونه ترې جوړیږي او کوم رنګ چې د بوټ پالش لپاره استعمال د عضوي کیمیا په فابریکو کې جوړیږي. اکثر د کورونو ساختماني موادو د فرنیچر څخه نیولې تر رنګ امیزي پورې ټول عضوي مواد دي. همدارنګه کوم مواد چې موټر ته حرکت ورکوي او موټر سرخونه غوروي او فابریکې چلیدا ټول عضوي مواد چې دا ټول په لاندې دیس کې رالندولای شو. لکه دا چې غذا لکه پروټین کندونه او شحمیات کالی لکه پومبه وړي ریشم یا هم ډکرون ریلون یا نایلون پناګاوي لکه لرګي رنګ او ورنش انتقالي وسایل لکه طبي ګاز پر شوټي تولیدات او ډډبرو سکاره دواګانې لکه پنسلین او نور حشره کوش لکه ډي ټي ټي او هایبرټ او داسې نور. همدارنګه استرایډز او هورمونونه ویټامینونه انزایمونه انټي سېپټیک او انستټیکس همدار اورس او پیګمنت کلم رنګ او کاغذ تکاسي فلم دا غیر انکشاف د خوند ورکول رنګ ورکول مواد پلاستیک ربر نکلي مو صابون دی او ډیټرجنټ او داسې نور ټول اوسې مرکواتي په دې او اخرو کې دوزي کیمیا کې کشفیات د انسانانو په تمدد او ژوند باندې زیات اثر لري. لکه چې موږ د خپل چاپیریال زیاتره اکثریت چان چونه هغه د عضوي مرکبات څخه جوړ شوی دی. همدارنګه عضوي کیمیا رو د مصنوعي مواد په جوړولو کې چې روزمره ژوند کې په کار لویږي ډیر زیات دي. هغه له جمله څخه لکه ګاسولین مصنوعي الیاف منفقه مواد کریمونه رنګونه او دواګانې شامل دي چې د دوه او جوړول په صنعت کې لکه ضد عفونی دواګانې انټي بیوټیک ضد میکروبي او د بیهوشي انستیتیک دواګانې استعمال شي. د عضوي کیمیا برکت انسان ژوند د تیرې نیمې پیړۍ په پرتله دوه چنده کړی دي. د ګورینې ساتي راټټه کړې ده او اکثر امراض یې له نابودۍ سره مخ کړ دي. په کل کې د انسانانو په ژوند کې نیوي پانی رانه پرنستلې دي. همدار په غل کې د انسانانو لپاره مشکلات او وسیله کړه د آفت وژون کې استعمال او یا هم د ځینو لیډرانو خودخواهي په منځ د چنګي وسیله سره همدا د ژوند چاپیریال نور مشکل د نفوذ د زیاتوالي او څه مشکلات هم مې سره ورې دي. همدارنګه چې اوسې کې مې زموږ په ژوند کې یو لر هوسایي رامنځته کړې ده یو لر مشکلات هم سره مل دي. نو د دې خبرې ویلې چې اوسې کې مې زموږ د ژوند هر وخت کی مهم رول لري او هر موږ د ژوند هر وخت شامل ده.
مننه چې درسي ساعت تغواګي است. تاسو واوریدل چې کله د یو اټوم کاربن د بل اټوم له کاربن سره یو ځای شي نو په پایله کې یو ډیر شمیر نوي مرکبات یا کیمیاوي ترکیبونه رامنځته کیږي. خوونکی درته وویل چې د هر بل ساينسي رشتې په پرتله عضوي کیمیا د انسان په ورځني ژوند کې ډیر اهمیت او استعمال لري.
ل آزادۍ رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونی محلويش ته غوښونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار ل اتنیمو بجو تر نهو بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د جغرافیه مضمون د یک شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د تاریخ مضمون د دو شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د کیمیا مضمون د سه شنبه په ورځ د لسم یو لسم او دو لسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر اتونیمو بجو خپریږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شوونی او روزنی په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنی درسي ساعت تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفادې په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د کیمیا په راتلونکي درسي ساعت کې به د اووم ټولګي زده کوونکي د نننی درس په دوام عنصر ولولي. د اتم ټولګي زده کوونکي به فلزونه او غیر فلزات ولولي او د نهم ټولګي زده کوونکو ته به هم د نننی درس په دوام د عضوي کیمیا په باب لا ډېر معلومات ورکړل شي. د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې درسي ساعت هم دومره و. تر راتلونکي درسي ساعت مو په خدای سپارم. خوشاله ژوند ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.